امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افراطیت سره په ګډه مبارزه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د حکومت لخوا د روغتیا تصویب شوی قانون عملی قانون دی او د نړۍ د شلو هیوادونو په عالی غونډه کې د اوکراین موضوع یو مهمه موضوع ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. په کونړ کې د سرحدي قواو په پوسټو باندې نن سهار په بریدونو کې لس وسلوال وژل شوي او لس نور زخمي شوي دي. د افغانستان د عالمانو شورا اعتراف کړی دی چې په ښځو او ماشومانو باندې د جنسي تیریو په غندلو کې خپل دینی او افغاني مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان او پاکستان مشرانو د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې سره ولیدل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې لسیزې د اندېښنو د کمولو پاکله خبرې سره وکړي. دواړو مشرانو نن د شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ورځې لیده کاته او مذاکرات رسمان پای ته ورسول. د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د پیل یو ورځ وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته ورسېدی چې دغه هیواد د لومړي وزیر نواز شریف سره مخامخ خبرې وکړي. دواړو مشرانو د تروریزم او افراطیت سره د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو ژغ وکړي. د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف داسې وویل:
including extremism and terrorism.
سمور دواړه هیوادونه د تروریزم او افراطیت د سختو ستونزو سره مخ دي چې پکې یو داسې حالت حاکم دی چې په دواړو هیوادونو کې عین ډلې جنایات ترسره کوي. زه ډاډه یم چې موږ په مؤثر ډول کولای سو چې د غوستونزو ته د ګډو هڅو له لارې حل لاره پیدا کړو. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا داسې وویل:
We also discussed that we must overcome the past.
موږ پر دې باندې هم بحث وکړ چې څنګه خپل پر گذشته باندې غلبه حاصلولای شو. موږ به خپل گذشته ته اجازه ورنکړو چې زموږ آینده را خراب کړي. موږ په همدې خاطر جامع امنیتي مذاکرات پیل کړل چې زموږ د ګډ امنیت پر ټولو ابعادو باندې بحث وسی، تعریف سی او معیاري سی. په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په کراتو باندې پاکستان په دې تورن کړی و چې د پولی د اخوا څخه یاغیان روزي چې افغانستان ته ورته او هلته تخریبي عمل اجرا کړي. په عین حال کې پاکستان بیا پر افغانستان باندې تور لګوي چې خپل سرحدات نه ټینګي.
د پاکستان پوځ وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د تروریزم ضد عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د پاکستان د پوځ نطاق تورن جنرال اسیم سلیم بجوا د امریکا غږ د ډیوې څنګه ته پرون په واشنگتن کې د جمعې په ورځ په یوې مرکې کې ویلي دي چې د ضرب عزب د عملیاتو د پیل راهیسې چې د جون په میاشت کې پیل شول تر اوسه پورې 1200 زیات افراطیان وژل شوي دي. په دغو عملیاتو کې تر اوسه پورې شاوخوا 200 پاکستانی عسکر هم وژل شوي دي. جنرال بجوا وایي چې عملیات به تر هغه وخته پورې ادامه ولري چې افراطیان د سیمې نه ورک شوي نه وي. بجوا وویل چې پاکستان د منځني ختیځ د نورو هیوادونو په څیر د اسلامي حکومت د ظهور په حق له اندېښمن دی، خو هغه رپورټونه یې رد کړل چې ګواکې د داعش ډله د پاکستان کې ملاتړ کوونکي لري. یوه هفته مخکې د پاکستان د ډان ورځپاڼې لیکلي و چې د اسلامي حکومت حضور په پاکستان کې مخ په زیاتېدو دی او سیمه ییز خواخوږي په پام کې لري چې په غټو حکومتي تاسیساتو باندې بریدونه وکړي.
د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې مشر ستر جنرال مارټن ډیمسی د یو نااعلان سوي سفر په ترڅ کې راښته رسېدلی دی. جنرال ډیمسی نن د شنبه په ورځ بغداد ته ورسېدی چې د امریکایي قمندانانو او عراقي چارواکو سره وګوري او د اسلامي حکومت پر ضد د جګړې د دویم پړاو په هکله خبرې ورسره وکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هره ورځ په عراق کې د اسلامي حکومت د اهدافو پر ضد هوایي بمباري کوي. د مسی په داسې حال کې راخته سفر کوي چې راقي ځواکونو د بیجي د شارګوټي څخه چې د تیلو یو غني سیمه ده د اسلامي حکومت افراطیان شړلی دي. دغه شارګوټي د بغداد په شمال کې موقعیت لري. د داعش یا اسلامي حکومت ډلې دغه شارګوټي د روان کال په پیل کې ونیوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په دې وروستیو کې عراق ته د 1500 اضافي امریکایي عسکرو ورتګ منظور کړي چې د اسلامي حکومت د یاغیانو سره د مبارزې په ماموریت کې به برخه اخلي. د سپین مڼې چارواکي وایي چې اتیب امریکایي ځواکونه به په محربوي فعالیتونو کې برخه نه اخلي، بلکې د عراق او کردستان ځواکونه به روزي چې د اسلامي حکومت د افراطیانو پر ضد مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما به د کانګرس څخه د 15.6 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړي چې د اسلامي حکومت سره مبارزه وسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس د اوکراین په ضد د روسیې له تیری سره د مخالفت په لړ کې د نړۍ د مشرانو مشري په غاړه لري. هغه د استرالیا د برسبن په ښار کې د شنبې په ورځ د پوهنتون محصلینو ته وینا وکړه او په دې وینا کې د امریکا د موقف لنډ ټکی په داسې حال کې بیان کړل چې هغه د 40 صنعتي هیوادونو یا G20 په عالي غونډه کې ګډون کوي. اوباما په داسې وخت کې خبرې وکړي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په پرله پسې توګه دا رد کړی دی چې د روسیې عسکر او زیرې پوش موټرې د ختیځ اوکراین د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې راغونډیږي. خو د ناټو او اروپایي اتحادیې د کتونکو د رپورټونو له مخې هغه روسي ټانکونه عسکر او وسلې لیدلې دي چې په تیروني کې په ختیځ اوکراین کې له سرحد نه پورې وتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د G20 له مشرانو نه وغوښتل چې په مسکو او اوکراین کې له خپل نفوذ نه کار واخلي چې د دې کړکیچ د له منځه وړلو لپاره مانادارې خبرې پیل شي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د روغتیا قانون چې د حکومت لخوا تصویب شوی دی کار ورکوي. ښاغلی اوباما نن د شنبه په ورځ په خپل افتیزي وینا کې ویل چې د تیر کال په ترڅ کې د 10 میلیون نه زیات امریکایانو روغتیایي بیمو ته لاسرسی پیدا کړی او خاطر یې جمع شوی دی. ښاغلی اوباما وویل چې د اکثر امریکایانو د روغتیا بیمې بیل د هغوی د تلویزیون یا ټلیفون د بیل څخه لږ دی. ښاغلی اوباما ټول امریکایان دې ته واڅول چې د هیلت کیر ډاټ ګاف ویب پاڼې ته ورسي او د راتلونکي کال لپاره دې ځانونو ته روغتیایي بیمې رانیسي.
په امریکا کې د مهاجرت د قانون په سر په داسې حال کې نوي جنجالونه را پیدا کیږي چې رپورټونه وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما غواړي یو داسې یو اړخیز اقدام وکړي چې هغه 15 میلیون تنه مهاجر چې د مهاجرت اسناد نه لري خپل ملکونو ته بیرته وانستول شي. چارواکو ویلي دي چې ښاغلی اوباما به په بله هفته کې په دې اړه یو اعلان وکړي یا به د بلې میاشتې پورې چې کانګرس بودیجه منظوروي انتظار وباسي. دا کار هر وخت چې کیږي په دې کې شک نشته چې هغه به جمهوري غوښتونکي په قار کې ځکه چې هغوی په خواله د هغه د مخنیوي لپاره الیزلې پیل کړي دي. د امریکا د اساسو د مجلس رئیس جان بینر د پنځنبه په ورځ ویل چې که جمهور رئیس غوړي په دې لار کې روان شي نو د کانګرس غړي به د هغه سره په هر څه چلري جګړه وکړي. هغه خبرداري ورکړ چې هر څه د خبرو لپاره د میز په سر پراته دي، مګر جمهور رئیس اوباما پرون د جمعې په ورځ میانمار ته د خپل سفر په وخت کې وویل چې تر دې چې جمهور غوښتونکي زما د قانوني اقداماتو د مخنیوي لپاره دومره زیات وخت تیروي هغوی د دې په ځای د مهاجرت د اصلاحاتو د یوې لایحې منځریدو ته یو څه وخت ورکړي.
د انډونیزیا په ساحلي برخو کې د یوې زورورې زلزلې له امله سونامي رامنځته شوې او په سیمه کې 300 کیلومتره لیرې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې خوندي سیمو ته ولاړ سي. وروسته دا خبرداری بیرته باطل شو. تر اوسه پورې د چا د خوږېدو رپورټونه نه دي خپاره شوي. دغه زلزله چې شدت یې 1.3 درجې و د شنبې په ورځ د سهار پر 10 بجو باندې په سیمه ییز وخت رامنځته شوه او مرکزي د انډونیزیا ختیځ ته د ملکو په وچو کې و. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې زلزله
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلی دی چې د دې هیواد د زرهوی وسلو د زیرمو په ځایونو کې د کارکونکو روحیه کمزورې ده، اداري چارې سمې نه دي او د کارکونکو شمیر هم کم ده. دا د دغو وسلو د حفاظت، امنیت او موثریت لپاره ګټه نه کوي او زیان رسوي. هیګل د زربی وسلو په اړه د پینټاګان د نظر د سرګندولو نه وروسته پروند جمعې پورس خبریالانو ته وویل چې د امریکا د زربی قوی بودیجه په پرله پسې توګه کمیږي او چندان ملاتړ نه کوي.
د امریکا د استازو مجلس د هغه جنجالي پایپ لاین د جوړولو پریکړه منظور کړه چې د امریکا د مرکزی سیمې نه به کاناډایي تیل د مکسیکو خلیج ته ورسېږي. د دې مهم او لوی پایپ لاین د جوړېدو لایحه د 252 رایې په ترڅ کې منظور شوه چې په دې کې د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي او یو دیش ډیموکرات غړي هم شامل و. او د بوکو حرام افراطي ډلې د نایجیریا د شمال ختیځ لوري ته د چیبوک ښارګوټی نیولې دي. د هغه ښارګوټی دي چیرې چې د بوکو حرام ډلې د روان کال په پیل کې 200 د ښوونځي نجونې وتښتولې. د چیبوک د مشرانو د شورا رئیس پوګو بیتریس امریکا ته وویل چې افراطیانو پرون بعد د ماپښین نه د بورنو پر ایالت باندې برید وکړي چې د سیمې ملکي او نظامي کسانو د یو څه مودې پورې مقامات ورسره وکړي، خو وروسته یې ماتې وخوړله ځکه د افراطیانو شمېر ډېر و.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د عالمانو شورا اعتراف کړی دی چې په ښځو او ماشومانو باندې د جنسي تیریو په غندلو کې خپل دینی او افغاني مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو یو رپورټ چې ذبیح الله غازی را لېږلې دی او وایي چې په کونړ کې د سرحدي قواوو په پوستو باندې سهار په بریدونو کې 10 وسله وال وژل شوي او 10 نور ټپي شوي دي.
د شنبه په سهار د کونړ ناړۍ او نورستان په کامدیش ولسوالیو کې سلګونه وسلوالو د پولیساتو او ملي اردو ځواکونو پر پوستو ډلې بریدونه کړي. دغه دوه ولسوالۍ څنګ په څنګ د ډیورن کرښې ته څیرمه پرتې دي. په ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو درستیزوال سمونوال محمد ایوب حسین خیل امریکا غږ ته وویل چې دغه برید له تیرو دریو میاشتو راهیسې وسلوالو پلان کړی و.
زمونږ د اول کنډک او د اووم کنډک منصوبینو وشو کوی چې دښمن دغه قوي دوه میاشتنی پلان ته او د قوي تهاجمي حملې ته رحمتونکی ځواب ورکړي چې 10 نفره د مخالفینو پکې له منځه تللي دي او 10 نفره زخمیان دي، 3 نفره سره د اسلحې د جنگ په میدان کې پاتې چې اوس زموږ د قرارګاه د کنډکټ د دوی جسدونه انتقال شوي.
نوموړی وایي په دغه درې ساعته جګړه کې دوه افغان پولیساتي ځواکونه هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په کونړ کې د سرحدي ځواکونو د اووم کنډک قومندان شمس الرحمن امریکا غږ ته وویل چې د دوی پر یو شمېر پوستو نږدې 400 وسلوالو هم مهاله بریدونه کړي وو. نوموړی وایي د پاکستاني ځواکونو له پوستو هم پر افغان پولیساتو ځواکونو د درنو توپونو ډزې کېدې. په ختیځ کې د ملي اردو 201 سیلاب قل اردو ویان ډګروال محمد نومان اتیپی وای په ناړۍ او کامدیش کې جګړه د پاکستانی پوځ په صلاح لخکرې طیبه او تحریک طالبان په مخ وړې ده. نوموړی وایي چې د دولت دغه مخالفو ډلو غوښتل تر څو له جګړې وروسته د بریا په صورت کې ځانونو ته د روزنې مرکزونه جوړ کړي.
لشکر طیبه او تحریک طالبان د دوی لپاره یو ښه پټنځای ده او دوی د هماغه پوځ نه دستور اخلي چې یو کلیدي سیمه دوی تر لاس لاندې یا تر ورکې لاندې ونیسي چې وروسته دوی وکولی شي چې په دغه سیمه مرکزي ښوونې او روزنې خپل پرانیزي او پټنځایونه جوړ کړي.
وسلوالو طالبانو د ناړۍ په سهارنۍ جګړه کې د یولسو حکومتي عسکرو د وژنې او اووه نورو د ټپي کېدا دعوه کړې ده. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دغه حمله کې دوه پوستې له سرحدي پولیسو نیولي او د خپل یوه ملګري وژل کېدلې هم منلې دي. دا لومړی وار نه دی چې د کونړ په ناړۍ او ورڅیرمه نورو ولسوالیو کې پر حکومتي عسکرو ډله ییز بریدونه کېږي. له دې وړاندې هم څو وارې په دغه سیمه کې وسلوال پر حکومتي پوستو ورغلي او دواړو غاړو ته درانه تلفات اوښتي دي. بلخوا چارواکي وایي چې د لغمان ولایت پالینګار ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي، 25 وسلوالي وژلي او 12 نورې ژوندۍ بیولې دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک وایي دغه عملیات ځانګړو ځواکونو په څنګه دره کې دوه ورځې وړاندې پیل کړي وو او 13 شپه پای ته رسیدلې دي. نوموړی وایي چې په وژل شوو او نیول شوو کې طالبانو یو شمېر قومندانان هم شامل دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان د عالمانو شورا ویلي دي چې په ښځو او ماشومانو باندې د جنسي تیریو په غندلو کې دوی خپل دینی او افغاني مسؤلیت نه دی ادا کړی. د ولسی جرګې غړي په ماشومان باندې جنسي تیری کوونکو ته د مرګ سزا غوښتي ده. بهارت په دې حق له رپورټ را لګلې ده.
په ماشومانو جنسي تیری هغه تور داغ دی چې د مخدره توکو، فساد او ناامنیو ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان نوم بدرنګ کړی او د افغانانو سخته کرکه راپارولې ده. د ولسی جرګې غړي وګمه صافی وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. په تخار کې پر درې کلنې جینۍ ډله ییز تجاوز، د کابل د هوایي ډګر نه د یوې مېرمنې اختطاف او پرې شوی سر یې کور ته رالیږل، په بلخ ولایت کې د یوې ښځې حلالول چې ماشومان یې اوس په کابل کې هم د لوی تهدید لاندې دي. میرمن صافی د افغانستان د ښځو د حقونو ملاتړ ادارې ګرموي چې د دغو تیریو په اړوند چوپه خوله پاتې شوي دي. د ولسی جرګې ډیری غړي په دې حق له افغان حکومت، د بشري حقوقو سازمان او د ښځو د حقوقو ملاتړ ادارې ګرموي. د ولسی جرګې بل غړي جنرال نظیفه زکی داسې انګیري چې له مجرمینو او تیری کوونکو نه د بشري حقوقو د سازمان بې ځایه ملاتړ او د هغوی د بشري حقوقو د ساتنې په نوم یې د اعدام مخنیوي د دې سبب کیږي چې دا تیری کوونکي د سزا نه ویره ونه کړي او د خپلو ویرونکو جنایاتو لمن لا پراخه کړي.
ما همه گیره ناشی از این میدانم که حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر وقتی که یک جنایتکار محکوم به اعدام میشه،
در طول ذکر رمنسته کیگی چه ده بشری اقونو کمیسیون ده جنایتکارانو ده اعدام پا وقت که غگو چطوی او اعدام ده اقوی ده بشری اقونو پر خلاف گنی او مخنیوه ای کوی. کله چې د یوې درې کلنې ماشومې باندې چې لا د مور شیدې روي تیری کیږي، بشري حقونه نه پرېږدي چې دا تیری کوونکي اعدام شي. نو موږ چا ته فریاد وکړو؟ د بادغیس ولایت وکیل موسی جناب د خپل یو لس کلن معاکل پاړوند چې د جنسي تیری قربانی دی وایي
یک بچه 11 ساله فعلا د خانمه کې هم لواط شده هم چوخو زده شده.
یو لس کلن هلک زما په کور کې دی چې ور سره لواطت شوی او هم په چاقو وهل شوی. شپږ کلنه خور یې د لوی اختر په دوهمه ورځ د جنایتکارانو د ظلم قربانی شوی. باید دا پیښه وڅیړل شي.
عزیزه جلیس د ولسی جرګې بل غړی په جرګه کې خپل همکاران او د خلکو وکیلان ګرموي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی د قانون په تصویب کې لټي کوي او ځینې مفادات یې د اسلام په خلاف ګڼي. خو عزیزه وایي دغه وکیلانو هیڅکله هم د ښځو او ماشومانو په وړاندې د شویو تاوتریخوالو په اړوند خپل غږ اوچت نه کړو چې دا کار جنایتکاران په خپل کار کې لا ناترسه کوي.
ای ما وکیلای را داریم در تصویب قانون و معنی خشونت هر روز با چیغ زدن ها با بسیار احساسات بلند
موږ داسې وکیلان لرو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی قانون د تصویب لپاره هر ورځ ناری وهي، خو یوه ورځ هم د هغه پلار په ضد خپل غږ اوچت نه کړو چې په خپل لور تجاوز کوي. په درې کلنې جینۍ تیری کیږي، د افغاني ښځې ځان او مال خوندي نه دی. آیا د دغه قانون په اړوند د دغو وکیلانو مخالفتونه د دوی مسؤلیت ختموي؟ زه د دغه سې متعصبه وکیلانو لپاره تاسف کوم چې د خپل خور مور او د دې وطن د ښځو په حقونو سترګې پټوي. خو د دغو نیوکو تیره څوکه د افغانستان د عالمانو شورا ته متوجه ده. هغه شورا چې په تلویزیونونو کې د بهرنیو سریالونو په اړوند کلک نیوکې کړي چې ګوندې د خپرونې د اسلام په خلاف دي. خو د هغه درې کلنې ماشومې په اړوند چوپه ده چې ژوند یې د جنسي تیری قرباني کیږي او د سلګونو اروایي ناروغیو، لیونتوب او هان د ځان وژنې کندې ته لویږي. وږ مسافۍ د عالمانو شورا ملامته بولي.
افغانستان یو اسلامي هیواد دی او په یو اسلامي هیواد کې په درې کلنه ماشومه په کوڅه کې په خپلو لوبو کې معصومه نه ده. په دې اړونده باید زموږ دیني علما یو سخت او کلک دریځ ونیسي، که نه د ښځو د لوی احتجاج سره به مخامخ شي.
د ولسی جرګې او د افغانستان د عالمانو د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد مني چې یاد شورا د ښځو او ماشومانو په اړوند د جنسي تیریو د غندلو په اړوند کوتاهي کړې ده.
د شورا علمان هم شکایت لرم، زه د علماو د شورا یو غړی یم، مګر په دې سلسله کې دریځې ضعیفه دی او دا زه ویم تاسو سره په دې کې ملګری یم چې علماو په دې سلسله کې خپل چې هغه علمي او اسلامي او دینی او افغاني مسؤلیت و په هغه شکل دا مسؤلیت نه دی ترسره شوی.
شهزاده شاهد د ولسی جرګې له غړو سره ژمنه کوي چې په دغه اړوند به د هغوی د هر راز احتجاج سره همغږي وکړي، ځکه د هغه په وینا پر ماشومانو او ښځو جنسي تیریو د افغانستان اسلامي او مذهبي څیرې ته تاوان اړولی دی. خو افغانان د دغو جنایاتو په اړوند د عالمانو د شورا یوازې همغږي نه، بلکې د دغو جنایاتو په اړوند لازمې دینی فتوا هم غواړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلی دی چې د امریکا د اتمی قوی بودیجه درګرده کمیږي، د کارکونکو روحیه کمزوره ده او چارې سم نه دي. دی وایي له دې کبله د اتمی وسلو امنیت، خوندیتوب او موثریت ته زیان رسیږي. د امریکا خبریال کارل باب په دې حق راپور را لېږلې ده چې نظرانه یوسف زیل لولي.
د امریکا د دفاعي چارو وزیر چک هیګل وایي چې د امریکا د اټومي وسلو مرکز د ډول ډول مسلو سره مخ دی، چې پکې د کارکونکو خکته مورال، د مسولیتونو نه سرغړونه او د کارکونکو د کمښت ستونزې شامل دي. هغه وایي
The internal and external reviews I ordered showed that a consistent lack
دا د نننۍ او بهرنۍ کتنې نروسته دا معلومه شوې ده چې په دې برخه کې په منظمه توګه پانګه چونه نه ده شوې، د اټومي قوی پوره ملاتړ نه ده شوې. هم د غوجه ده چې اوس موږ د ستونزو د انبار سره مخ یو او حل کولې مشکل شوې دي. هیګل وایي چې د غټول ستونزې کولای شي د اټومي پروګرام په اغیزمنتیا باندې اثر وکړي. د مثال په توګه د ماینوټ هوای اډې د تخنیکی برخې مشر فارست پورټر ماته ویلو چې د زاړه اوزارو او سامانو ساتنه مشکل وي او دوی بیا بیا د جوړولو کوششونه کوي، او په دغه کې ځینې داسې زاړه اوزار دي چې اوسې کمپنی نوی نه جوړوي، ځکه دوی د ته اړ دي چې دغه زاړه اوزار وکاروي. زه د دغو سامانونو په ځای نور سامان نشم کارولی، او دا زموږ دپاره ډېرې مسلې جوړوي. موږ پوهیږو چې کله دا خراب شي نو څنګه جوړ کړو، خو د دې جوړول ډېر وخت غواړي او دغسې دا زموږ ډېر وخت نیسي. د ماینوټ د اټومي وسلو د مرکز په دیوالونو باندې د پرتو دوړو نه داسې ښکارېږي چې دا 50 کاله پخوانۍ دوړې دي، او دا ځکه چې د نن نه 50 کاله پخوا د دې مرکز د پاکولو دپاره پیسې ورکړل شوې او دې مرکز د ویخه صفایي شوی و. د 50 کلونو په مودوی کې بیا د ماینوټ اټومي مرکز نه دی پاک کړی. بریدمن ډان سندرسن وایي چې کله یې د دغه ځای د پاکولو دپاره کسان ولېږل، دوی بیرته په ما پسې راغلل او ما ته یې وویل چې کله موږ د چت پاکول شروع کړل نو دوړې په موږ له پاسه راورېدل شروع شوې. ما ورته وویل زه ډېره بخښنه غواړم. د امریکا د دفاع وزیر هیګل وایي چې په دې برخه کې به پانګه چونه وکړي او کارکونکي به زیات کړي. ښاغلی هیګل وویل چې هیڅ تاسې سنشته چې له چارواکو د کنټرول نه وتی وي. هغه وویل چې لا اوس د امنیت او خوندیتوب مسله نشته، خو که چیرې دغه مسلې ته پام ونه شي نو په راتلونکي کې کېدای شي ګواښ پیدا شي. هیګل اعلان وکړ چې په راتلونکو 100 کلونو کې به د امریکا د اټومي وسلو په دستګاه کې په $1,000,000,000 اضافي پانګه چونه وشي چې دغه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نرے نرے باران دے پیار دی پسنا در شال دی پسر کنے نرے نرے باران دے نور دی لگولے نرے نرے باران دے پن سبا کی وہ بغیر لتا وقت تیری گی را باندش پن سبا کی اس میں دستر گدر پسی خوب تختی دلے سو شال دی پسر کنے نرے نرے باران دے نور دی لگولے نرے نرے باران دے یاد دی پزنا درن جو تور خال وحلے سو شال دی پسر کنے نرے نرے باران دے نور دی لگولے نرے نرے باران دے یار لا 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 باندھے مزکری تاخو بنو رہم خیس دکری او پمی نما دور لون دن در کا سات لے سو شال دی پسر کنے نرے نرے باران دے نور دی لگولے نرے نرے باران دے پیاد دی پسنا درن جو تور خال وحلے سو شال دی پسر کنے نرے نرے باران دے نور دی لگولے نرے نرے باران دے
اوس دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې وایي
د افغانستان او پاکستان مشرانو د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې سره ولیدل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ طبي لسیجې د اندېښنو د کمولو په هکله خبرې وکړي. دواړو مشرانو نن د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ورځنۍ لیده کاته او مذاکرات پای ته ورسول. د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د پیل یو ورځ وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته ورسېدی چې د دغه هیواد د لومړي وزیر نواز شریف سره مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د توریزم ضد عملیاتو ښه نتایج ورکړي دي. د پاکستان د پوځ بیان تورن جنرال اسیم سلیم بجوا د امریکا غږ د ډیوی څانګې ته په واشنگټن کې پرون د جمعې په ورځ په مارکې کې وویل چې د ضرب عذاب د عملیاتو د پیل چې د جون په میاشت کې پیل شول تر اوسه پورې د 1200 نه زیاتې افراطیان وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې شاوخوا 200 پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر ستر جنرال مارتین ډیمزي د یو نایلان سوي سفر په ترڅ کې راغته رسېدلی دي. جنرال ډیمزي نن د شنبې په ورځ بغداد ته ورسېدی چې د امریکایي قوماندانانو او عراقي چارواکو سره وګوري او د اسلامي حکومت پر ضد د جګړې د دویم پړاو پاکله خبرې ورسره وکړي. امریکا جمهور رئیس د یوکرین پر ضد د روسیې له تیری سره د مخالفت په کولو کې د نړۍ مشري په غاړه لري. هغه د استرالیا د بریسبن په ښار کې د شنبې په ورځ د پوهنتون محصولینو ته د یو وینا په ترڅ کې د امریکا د موقف لنډټکي په داسې حال کې بیان کړل چې هغه د شلو صنعتي وادونو یا جی شل په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د روغتیا قانون چې د ده د حکومت له خوا تصویب شوی دی کار کوي. ښاغلی اوباما نن د شنبې په ورځ په خپل افتیزه وینا کې ویل چې د تیر کال په ترڅ کې د 10 میلیونو څخه زیات امریکایانو روغتیایي بیمو ته لاسرسی پیدا کړی دی او خاطر یې جمع شوی دی. په امریکا کې د مهاجرت د قانون پر سر په داسې حال کې نوي جنجالونه راپیدا کیدونکي دي چې رپورټونه وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما غواړي داسې یو اړخیز اقدام وکړي چې هغه 5 میلیون تنه مهاجر چې د مهاجرت استاد نه لري خپل ملکونو ته بیرته وانستول شي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. سو شی بیروس د امریکا غږ دری خبرونه پیل کیږي. مننه کوم چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.